السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه ماخامنۍ خبری مجلم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریکم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشیني ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بلابلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولۍ لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي یې ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قاعده او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان یې د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په 1 ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبې په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکوو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډ یې ورکړی. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي.
بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مو ته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلئ. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تېرې شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوښتو زیانونو او روسي وضعیت ته ځانګړې شوې. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبری اړخ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوي مړي له 800 اوښتي دي او دغه راز شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنچیر کې هم دغې زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې د سیمې اوسیدونکي څه وایي او چارواکو تازه نور څه ویلي دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره دا مهال زموږ خبریال اکرام الله اکرام سټوډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځئ له وروستیو ارقامو یې پیل کو. د تلفاتو په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به وروسته راسئ دې ته چې خلکو چې تاسو سره خبرې کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
الودین صاحب کڅوم ورستی او دقیق ارقام تر دې د مهم ورستی شوی دی، خو د ورځې په وګدو کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې وویل چې په دغه خونړۍ زلزله کې 912 کسان تر اوسه پورې چې د مړ شوی دی او لک تر لګه 3000 نور چې دی دا ټپیان شوی دی. په دې کانفرنس کې نوموړي چې واځي کونړ کې د مړو شمیر چې دی 900 د ټپیانو 2500 تر رسیدلې دی. د دې ولایت نورګل وټپور مانوګي سوکۍ او چپه دره چې دی د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلې ډېری ځپلې دي. نوموړي دا وویل چې د چپې درې د مزار درې سیمه چې ده دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي او ښایي چې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د طالبانو د حکومت ویان بیا ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړه شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والي ویان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او په دغه زلزله کې لږ تر لږه 6 کورونه هم نړېدلي دي. په نورستان او پنجشیر کې بیا 4 کسان چې دی ټپیان شوي دي او یو شمیر کورونه دا نړېدلي دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې د پیښې قربانیانو ته د ښې رسېدنې په هدف باندې د لوړ پوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له زیانمنو سره مرستې وشي. نوموړي په دې کانفرنس کې وویل
پیښې ته د ښې رسېدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجل رسېدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1,00,000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسېدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نه غوښتنه وکړه چې له زیانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې دوی وایي چې لا هم ډېر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راویستلو د پاره مرستې ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسیدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې او همدارنګ د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې چې د هغې د جملې نه د سپیرکۍ بانډه ده د ګلساب بانډې دا هغه سیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرستې او ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پرې راغورځېدلي دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین صاحب په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې کڅام دی نه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو ویل چې د زلزلې له امله په دې ولایت کې د تلفاتو شمیر چې دی دا ډیر لوړ دی او ښایي د ارقامو په وروستي کېدو باندې 2 ورځې وخت ولګېږي. نوموړي راته وویل
تو ټپیانو د انتقال پروسه اوس هم روانه ده، دا په یو ورځ دوه ورځو کې کیږي نه لګیا یو. متضررین بیخي ډیر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمېره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یو اونۍ نیسي.
لودین صاحب دا زلزله 13 شپه له 12 بجو نه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندوستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروي ادارې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې شدت 6 درجې او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتر ژور وو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله وشوه چې د ریختر په کچه 4.15 درجې وه او مرکز د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو. د بیلابیلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي ښودلې ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر اسحاق ډار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش
پاکستان سره کور ودان مننه د خبرګون لرو ورسته به اوریدونکو سره په جزئیاتو شریک کو ډیر مننه کور ودان چې د کونړ د زلزلې او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزلې د زیانونو په اړه مو اوریدونکو سره معلومات شریک کړل
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې پاتکی ګو د خبري مجلې تر پایا اوس راځو دې ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي اساسولیو او نړیوالو سیاسي څیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې په اړه باندې خبرګونونه خوندلې دي. افغانستان سره د مرستې اجمنه کړې دي. دا چې دا خبرګونونه څه دي همکار مې صفی الله ستنگزي راټول کړي د محل سټوډیو کې د ستنگزي صاحب څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي؟
بله مننه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې په خپل اکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوبلي باندې خوشینه ده او د ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي او هغه ویلي و چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي، لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستې وکړي او بیا دوی په تیر بیا احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي و چې له زیانګالو افغانانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر، د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي دي. خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړی او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپله خواشیني ښوولې ده. هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره تماس نیولی دی او ویلي دي چې دوی چمتو دي زلزله ځپلو سیمو ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمې او همدارنګه 15 ټنه غذایی مواد ورسوي. دوی ویلي دي چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي څو یې هغوی په خلکو باندې وویشي. البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم په دې مورد باندې خبرې کړې دي. همدارنګه په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی، هغه ویلي دي چې 10 میلیونه پاکستاني روپۍ به له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د خپل اکسپانه باندې یو پیغام ورکړی دی، خوشینی خولې ده د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې او ویلي دي چې چمتو ده د عزیزي بنسټ لارې له زیانمنو افغانانو سره 500 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي. مالی د ویلي دي چې دا مرسته اعلان کړې ده او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمو ته ورشي او له خلکو سره خبرې وکړي او دغه سروې او ارزونه وکړي څو دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي. د افغانستان ختیځ بیګال بته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیځ کې د اقل دغه بیسارې زلزلې بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. څه باندې 800 کسان مړ دي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمو ته عاجل مرستې ورسیږي.
کور ودان صفی الله سرنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرحو سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزلہ ولې خنړی و له جیولوژیکي پلوه آیا دغه سیمه کې په خوا ساره درلود کنه. په همدې او اړوندو نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټورا څیرونکو حزب الله موهینی پوښتلې ده.
د اگست یو دیسمه زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړه روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی یا زوکه حرکت دی. په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې له اړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په 15,000 یا 16,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. له هغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ په اړخ ورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه سوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو 4 کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل. یس یس د راپور په اساس سي په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي سي دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. له هغه وروسته هم بیا کله سي د اوله زلزله د 6.1 د مختلف راپورونو په اساس وسوله، بیا د تکتونیکي زلزلې له هغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لړزې یا افټر شاک سي وي معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د ثبت سوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي له هغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه ده داسې لکه نورې عامې تکتونیکي زلزلې سي دي، د دوی شدت تر 1 مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي، د زلزلې شدت په 2 وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنیو راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه یې له 800 کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواکو سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونې حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې که چیرې په نورو هیوادونو کې، موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی اف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي. خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی. ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوي ډبرې ولې سي، دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی، په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نه سي کېدلی. دغه رقم هغه کچیری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښور پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. دې فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خو داسې دی چې د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري چې زر او یا ډېر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله که څه هم له هغه تکنونیکي اړخه فعاله وي چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د 300 کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلې دي په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو او نوې څېړنې مارجنې څېړنې بیخي کړې هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي راڅخه هیریږي کله ناکله او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی چې مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخ او د زلزلې د سیزمیک اړخ فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د دکترا څېړونکی حزب الله مینی و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کونړ او دغه راز افغانستان د ختیځ د تېرې شپې د زلزلې پر تخنیکي او جیولوجیکي اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزله چې تېره شپه په ځایي وخت وشوله زیانونه یې د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې څه باندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وژل سوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا هم وروستۍ نه دي، ځکه چې لا هم داسې سیمې شته، خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واورېدل چې لوړې څوکې دي د غرونو، هلته خلکو جونګړې جوړې کړي دي، کورونه جوړ کړي، هغه رالوېدلي دي او هلته د ژغورن ډلو تګ یو څه وخت غواړي او دغه راز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دغه زلزلې د تازه جزئیاتو نه تاسو خبر وساتو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ زره خال کې
د زیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. بیا هم د کونړ په زلزله کې پاتکی ګو تاسو خبري چې تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزله وشوه، وروسته یې څو پسلرزي یا ټکانونه هم حس شوې دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي طالب چارواکو د شاوخوا 300 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بېلابېلو مرستندویو موسسو او دغه راز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمې ته وردانګي د مرستې لپاره بیلابیل ټیمونه هم سیمې ته تللي دي. د همغږۍ کمیټه هم جوړه سوې. موږ هڅه کوو چې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو په خپلو پلیټفارمونو رادیو او دغه راز ویبسایټ او فیسبوک پاڼه کې خبر وساتو. اوس هم ورځو کونړ ته. هلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته کیسې کړې دي.
السلام علیکم ورحمت الله. څنګه راغلی سو ساحه کې سو دلته یو مړی را کوسکلی دی. هغه قبرونه هم تیار شوی دي او نور مړی چې دی بار وایي شپېته مړی با یو ځکه پراته دي. هغه بانډه خوال ته را کوزیږي. څلور ساعته پنځه ساعته پیدا مزل دی. هغې ته خبر کله چې دی هغه بیخي ټول مکمل وایي. هغه د هغې پته بیخي شته دی چې څونه پکې مړی دی. هغې خو ژوندی کس وایي نشته. په دې ساحه کې سو دا نو بار یو څه خلک دغه دی. هغې کې څه مړی را کوسکلی دی او څه را کوزي.
الله دی وکړي چې روغ او جوړ. موضوع دا ده چې تاسو ته ښه معلومات کیږي چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په بعض ځاهو کې دغه کلي راولیدلي دي د زلزلې له امله. نو په دغه کلو کې یو بره مزار درې په ودیرو کلي کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګې ورته وایي. هلته څه خلک ایسار شوي دي او ډېر شهیدان هم ورته وشول. زخمیان اکثر له شهیدان شوله او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده او زخمیان یې راایستي دي په یو پټي کې پراته دي. تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي په غزه کې هغوی لمبر هم درکوی شم. اوس به تاسو ته په دې واټساپ کې پرېږدم افغان لمبر یې دی. تاسو څه خپله وغږېږئ لږ اطمینان ورکړئ. د سار نه مسخه په رابطه کې دي. موږ چې څومره ملګري ټولو سره کوشش وکړو تر اوسه پورې هېڅ خوند یې ونه کړه. د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابله پورې بعضې ملګري ټولو سره خبرې وکړې.
زه د کونړ د علمي کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپاړس کسیزه کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمین چې دی هغه د خپلې ولسوالۍ په خلکو غږ وکړي او که څوک په کلو کې شخصي ګروپونه لري هغوی د دغې ګروپونو په استفادې باندې داسې په دسته جمعې او ډله ییز شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کړي او عاجل پلانونه. نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړلی شو او د دغې دردمنې صحنې څخه د مسلمانانو لاسنیوی وکړو. په دغه دردمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړلی شو. نو شخصي ګروپونو نه استفاده وکړي. د کونړ علمي کادرونو تاسو وختونه ثابته کړله چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر له چا پاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه او اسلام پالنه او دردي دا مو بیخي زیاته ده.
زه مستان نورزیم او د کونړ کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږۍ عمومي مدیر یم. زمنګ د ولسوالۍ د تروجي نټونو همکاران شتون لري او د ولسوالۍ د زین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکې لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده. خو لا د ټیمونو او د مرستندوی اداراتو او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې د تل څخه راوباسي او د لومړنۍ مرستو دپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي. او بلې ښځې ماشومان لویان همدارنګه زمونږ یو بله برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې مونږ په پنځه زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا ته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده. دا چې رښتیا هم د غمدرې پرتې ساحې دي لکه د نورګل ولسوالۍ شوماش ساحه ده آرېج ساحه ده ماماګل ساحه ده دا هم ساحې دي چې همته د پلې تګ او همدارنګه د موټرو انتخاب چې دی فارس منبن دی او نه کېږي. خو تر دې دم الحمدلله د اسلامي امارت مصوبین او مشرانو خپلې هڅې کړې دي. تر ډېره ساحو ته چوله کې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتخاب شوي دي چې چولهکو ناسته کېږي. یو بل خبر چې مونږ ته تازه تر ولسوالۍ څخه رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هېڅ چا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درې برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سرته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی، چې بدون د یو کټلیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډیر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده، چې تاسو په دې ځای کې شوینی چټکتیا معادله د عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې شي دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص دي، کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تیرونکو یا د برېښنا تیرونکو د فهمدې ترتیب سره یې دین چې وو هغه د مالګې د برېښنا تیرونکو نه و، همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وسخ هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لمړی راځو وران زده کوونکو د تعامل کوونکو مواد خواص باندې باس کو چې موږ تاسو ویل د تعامل کوونکو مواد خواص چې د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هر عمر نه مطرح کیږي، یعنی کچرو وای د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ په توګه کچیر موږ تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې د اوبو سره ډیر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي، خو دا همدې ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یا مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم تعامل چٹکتیا ډیریږي، چې دا به د بیلابیل موادو تر مین چې شکیږي رامنځته کیږي، د هغوی د فاز په حالت کې کچیر موږ تاسو ویل جامد مایع ګاز همداسې نور، کچیر موږ تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ تاسو وایو په غازاتو کښې د غازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیره مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کیږي، د موادو ترمنځ دغه سي په بیلابیلو مثال موږ تاسو ویل د دوی د لګیدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري، یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کشی کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمن تعامل تر سره سي، او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چی شي زیات سي. د دې موږ تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دوی باندې چی شي کوي تاثیر اچوي، لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کشی چیری په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بلاخره موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپل یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن غاز په سوځېدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره چیش سي زیات سي. د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتې کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بی یوه سطحې یو بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمن وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لمړی ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی ترمن د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکی کې د ډیر لوړې انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل. زکون کو دلته مړه تاسو د ارهینوس ماده دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادې د چټکتیا له ثابت تودوخ سره سم. مړه تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مړه تاسو لرو چې کامه فوي کیږي ای پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت دوار طرفونو مړه تاسو لګاریتم نیول او بل اخر په نتیجه کې مړه تاسو مادله لاسته راوړله چې دغه مادله تاسو ویني دا خپله د ارهینوس مادله ده چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې کو لاسته راوړو چې په دې ځای کې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو اغیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. لومړی دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری باید ټاکلی وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیات اوسي چې دغه درې شیګنې یا همدغه درې ځانګړتیاوي چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوری راته بیانوي او پی خپله یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. په دې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره چې کیږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده او ان چې د خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو یادې وي. یو مثال هم باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیستم کې دوه او څلور څلور او څلور دوه او دوه دوه او دوه اوسي د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکړي محاسبه کړئ. که چیرې حال ته راسو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي د فرمول کې موږ او تاسو وینو زاد د دواړو ترمن غ خپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې د ټکرونو شمیر مساوي په 14 سره 8 سره او په 3 سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د اته پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. سلران سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویل. چې فزیکي خواص، موږ او تاسو ویل چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای شو چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته، یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل، نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، نو له دې کبله د فارافین په نوم سره هم یادېږي. چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه شي او تعویزي تعاملات سرته ورسوي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو. چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو، یا هم خپل د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي، دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو دلته د پان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي، سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې الکانونه د یو ښه سون، یا هم د سون د یو ښه توکي په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید شي، د بېلګې په توګه هغه به که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو، د اکسیجن سره یو ځای وسوځل شي، کاربن ډای اکساید، اوبه او تقریبا 91 کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي، یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو ژول انرژي آزاد شي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو، یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای شي چې وسي استفاده وسي. خپل طبیعي ګاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده، او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای شي چې الکانونه لاسته راسي، او الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه، او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چش شي ترې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو. موږ او تاسو ویل چې میتانول، فارمالدهاید، او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چش شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي، فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي، الکول ترې لاسته راغلي دي، او په همدې ترتیب سره الدهایدونه چش شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده، چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای شي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول شي. چې په دې صورت کښې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي، یعنې د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده، یا هم متجانسه پرېکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې، یا هم د کریکینګ عملیه وایي. چې دغه عملیه خپله، یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې د په صنعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي، چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اعضاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور چې شي ورڅخه لاستر راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دي ته تودو خبر کول سي د 1300 څخه تر 100 پورې تر 1500 پورې موږ تاسو ویني چې د دې څخه کوچنی قانون چې شکی جوړ څخه تر لاستر راځي راځو د قانون هلوجنیشن تر راځو هلوجنیشن تعامل ته هلوجنیشن چې د خپل د قانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هلوجنیشن بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د الکانونو او آیودین چې خپل د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټه خوړلو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې دلته موږ تاسو وایو چې دلته موږ تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چې کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب په لاس راکوي او بل اخر کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ارکرل سی په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د پڅو پړاوونه کې دلته موږ او تاسو اخیر کاربون تیترا کلورای چې کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب هم چې کوي تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیریا تعامل وایو تازه ګران زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوتا سویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیوی فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بی بویا بی خوند او بی رنگ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سانتیګریډ دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چې سي یو لبل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب ته 1500 درجه ته دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کم کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید ر تشکیږي لاست راځي اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د چ په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او په دې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو کلیر مېسته کړی دا او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزولوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدل درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانونه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په دې اساس کچیرو وګورو پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته مراه تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې دای جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو القانونه چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونه ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونه او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربن د اټومونه چې کې ولري او ثبات یې ډیر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات چې کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلو القانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو القانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاص شي د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کښې چې کېږي د دوی څخه د القانونو برومي مشتقات چې کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز یو مرکب چې کوي په لاس راکوي. او که چېرې موږ او تاسو د القانونو د سایکلو القانونو اکسیدیشن ته راسو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وایو سایکلو پروپان او د هغه مشتقات چې دي په عادي تودوخ کښې د پوتاشیم پر منګنایت د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلي محیط کښې په ورو ورو ډول سره چې شي اکسیدایز شي او د قوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخې په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانونه هم څه شي سي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب ترې چې کېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي. د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړایز مرکبات چې دي دوی د القانونو په شان د دوی تر منځ موږ او تاسو وینو چې دا یو ګونې اړیکه په واسطه د یو له بل سره چې دي نښتې دي د دوی تر منځ دا اړیکه چې ده د سیګما اړیکه په نوم سره یادېږي او د دوی د کاربن د اټومونو تر منځ د اس پي درې هایبرید چې شته وجود لري یو دوه درې د اس پي درې هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټول کړي کې چې د کاربن د اټومونو شمېر ده په هماغه اساس باندې د دوی نوم ایښودنه کوو. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ وایي سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو زان په دې طریقې سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کښې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی چې کېږي ورزیاتېږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.